افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به د افغانستان د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د زیاتېدونکو نامنیو د پیښو په اړه بیلابیل رپورټونه ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. خبرونه جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانو او پټرولیم د وزیر په دفتر توغندی ورول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو ونډه زیاتوي، او د برېټانیا صدر اعظم وایي چې د سوریې په اړه د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. افغان چارواکي وایي ارګ مڼۍ ته نږدې د کانو او پټرولیم د وزیر وحیدالله شهراني پر دفتر تېره شپه توغندی لګېدله چې له امله یې د نوموړي یو ساتونکی ټپي شوی دی. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې د ښاغلي شهراني دفتر په بشپړ ډول تخریب شوی دی. د ښاغلي صدیقي په خبره د کانو وزیر د پیښې پر مهال په خپل دفتر کې نه و. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او تر اوسه یې مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون په هدف درې کلنه پروژه په پام کې نیولې ده. دا پروژه به د برېټانیا د سفارت او ایشیا فاونډیشن په همکارۍ د یاد کمیسیون لخوا په ټولو ولایتونو کې عملي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه په یو غونډه کې وویل
هدف اسی برنامه ای است که تعداد خانوما در انتخابات ریاست جمهوری
د دې پروگرام هدف داده چې د جمهور ریاست او ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې د ښځو شمیر له هر پلوه زیات شي. څه د کاندید په صفت، څه د رای ورکونکو په صفت، او یا هم د انتخاباتو د پروسې د کارکونکو په صفت. تر دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې په بهیر کې د ښځو له کمی ونډې اخیستنې شکایتونه خپاره شوي ول. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه نن غرمه مهال په لشکرګاه ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان شوي. د په دې پیښه کې بهرنیانو ته د اوختي تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د افغانستان د ملي امنیت منصوبینو په هرات کې دوه تنه تختول شوي کسان د وسلوالو طالبانو له منګولو ژغورلي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي دا دوه تنه شاوخوا یوه میاشت مخکې د هرات له ادرسکن ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوي ول. د منابع په حواله د دې کسانو د ژغورنې په بدل کې د تختونکو لخوا 6 میلیونه افغانۍ او 15 لکه پاکستانۍ کلدارې غوښتل شوي وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزیر روانه اونۍ په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو د ویزې د تمدید په هدف تهران ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرات نن ازادي راډیو ته په دې اړه ویل
از مجموع 1,400,000 تنه کې فاقدین مسلک و در عین حال
د 1,400,000 کډوالو څخه چې اسناد نه لري د 400,000 څخه تر 600,000 پورې د ویزې مودې د سنبلې میاشتې تر 15 پورې پوره کیږي. ښاغلی انوري به په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي څو ایراني چارواکي د دې کډوالو د ویزې د تمدید لپاره قانع کړي. د راپورونو له مخې ایران هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لري د رواني سنبلې میاشتې تر 15 پورې له دې هېواد څخه د وتلو وخت ورکړی دی. خبرونه ازادي راډیو اوري. برېټانیا په سوریه کې د کیمیاوي حملو له امله د ملکیانو د ساتنې په مقصد د ټولو ضروري اقداماتو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ وغواړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي د امنیت شورا د نن ورځې غونډې ته به د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړي. سوریې ته د ملګرو ملتونو خاص استازي اخدر ابراهیمي نن په جنیوا کې وویل په سوریه کې هر پوځي عمل به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شي.
You know, I think international law is clear on this.
زه فکر کوم نړیوال قانون په دې اړه بيخي څرګند دی. نړیوال قانون وایي د امنیت شورا له تصویب وروسته باید پوځي عمل وشي. دا هغه څه دي چې نړیوال قانون وایي.
Must be taken after
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هالن په حق خار کې وویل چې د دې سازمان پلاتون کوته چې په سوریه کې د مشکوکو کیمیاوي وسلو په اړه څرنه کوي د کار د سرته رسولو په مقصد باید زیات وخت ورکول شي.
Just days after the attacks. They have collected valuable.
له حمله څخه څو ورځې وروسته پلاتون کو نمونه ټوله کړی او له عین شاهدانو سره مرکه وکړي. د ملګرو ملتونو ټیم د کار سره تر سولې په مقصد وخت اړتیا لري. د سولې په دې معنی کې اجازه راکړي چې وایم سولې ته یو فرصت یا چانس ورکړي، ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړي، جګړه بند او خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو پلاتون کو نن په دمشق د زهري غاز د مشکوک استعمال یو ځای چې د فعالانو په وینا په سلونو کسان پکې وژل شوي وکوت. زیاتې علامې څرګندې شوې چې لویدیځ هیوادونه د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال له امله پر دغه هیواد د پوځي عمل لپاره تیاری نیسي. د بلې خوا روسي یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په سوریه باندې پوځي حمله به د هیواد او د منځني ختیځ سیمه بې ثباته کړي. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي چې د اسد رژیم یو متحد دننه ویل په سوریه کې مداخله به په سیمه کې یوه ستره فاجعه وي. امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالات به د دغې حملې په اړه خپل معلومات په راتلونکو ورځو کې خپاره کړي. د نړیوال اټومي انرژي مؤسسه وایي له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په سر د خبرو نوی پړاو به د سپتمبر په 8مه پیل شي. د اتریش په مرکز ویانا کې به دا خبرې د جمهور رئیس په څوکۍ باندې د حسن روحاني له ټاکل کېدو وروسته لومړنۍ غونډه وي. لوی رئیس هیوادونه چې ایران یې د اټومي وسلو د تولید په هڅو تورن کړی په ډېر دقت به خبرې پر مخ بوځي او به ګوري چې ایران د خپل اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره جوړجاړي ته زیات لیواله دی او که څنګه. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسې او نړیوالو طاقتونو سره د زیات شفافیت او لږې مقابلې پر اساس د چلند ژمنه کړې ده. او د عراق په مرکز بغداد کې په شیعه ګاونډونو کې د یو لړ بمي چاودنو له امله لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان دي. د نن ورځې په حملو کې د کازیمیا، صدر خارګوټي، شاب، جمیله، شعله او محمدیه ګاونډونو مارکیټونه د موټرو درېدو ځایونه او رستورانونه په نښه شوي ول. وسلوالو دغه راز انصار په یوې شیعه کورنۍ حمله وکړه او اوه کسان یې د خوب پر مهال ووژل. دا له 2008 کال راهیسې په عراق کې تر ټولو وژونکې شخړې بلل شوې او له خلکو سره یې د 2006 او 2008 کلونو په څیر د فرقي وژنو بیره رامنځته کړې ده. دا او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنامه له آزادۍ رادیو اوریدل. په غزنی ولایت کې د ولایتي بیرغونې د ډلې په مرکز حمله شوې ده چې څو کسان پکې مړه او ټپیان دي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو ارګ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیره شپه د توغندي له لګیدو خبر کوو. په لخکرګا کې هم د یو موټری بمی چاودنې له امله ملکی کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کونړ او نورستان او همدارنګا د فرال ولایتونو هم د نامنیو ریپورتونه درته وړاندې کوو. ایران ته مو د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ د یو افغان پلاوی له سفر هم خبره وکړو. وختونو ریپورتونه به مو وړاندې کړو. په غزنی ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ډلې په مرکز حمله شوې ده او ریپورتونه وایي چې په دې حمله کې څو کسان مړه او ټپیان دي. سچا سقیم امداوس د غزنی نه سره د تلیفون په تماس کې دی. سقیم صاحب، خبرونه ته ستړی مشي که دغه د نننې حمله په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د نننې حمله د ځانمرګو ډلهیز برید د شپو څلور بجې باندې مازیګر پیل شو. د غزنی په ولایت بیا رغونې د ټیم په دفتر باندې د غزنی ښار جنوب په لوته په د ولایت مقامه تقریبا په 15 کیلومتر کې پراته ده. په دغه سیمه باندې لومړی د یو موټر بم په واسطه ځانمرګي برید شوی او وروسته څو تنه ځانمرګي ودانۍ ته ننوتي دي. هلته یې په میشتو کسانو باندې بریدونه شروع کړي دي. د غزنی ملکي روغتون وایي تر اوسه پورې د پیښې له ځایه دوی ته 20 تنه وروړل شوي دي. په هغه کې 24 ټپیان دي او 3 تنه پکې مړه دي. دوی وایي په مړو کسانو کې 2 پولیس او په ټپ شویو کې بیا درې تنه پولیس شامل دي او نور پاتې ټول عام وګړي دي. خو د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي سره سمې خبره وسوه. هغه وایي په پیښ کې یوازې شل تنه ټپیان شوي دي او نور څوک مړه نه دي. دوی وایي له دوو خواوو له ختیځه او له جنوبه ودانۍ باندې برید شوی دی. پیاشیپ ودانۍ باندې سیو تونس موټر باندې ځانمرګي شوی او هغه وروسته ډزې هم روانې دي. سیمه دا مهال د افغان سرتیرو او د بهرنیو سرتیرو په معاشره کې د څوک دي نه ورپېږدي او وقفه ډزې روانې دي.
په عمومي توګه دغلته په نورو ولایتونو کې تاسو د میدان وردګو او زابل حالات هم څاري. په دې ورځو کې امنیتي پیښې بیخي ډېرې شوې دي. دا د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه هم کلنډ اوریدونکو ته ووایي. د میدان وردګ د پیښو په اړه په ځانګړې توګه
میدان وردګو چې خو له تیرو 24 ساعتو راهیسې طالبانو په ضد باندې عملیات پیل شوي دي. په څو ولسوالیو کې نرخ، سید آباد، دایمردار، جلریز او ځینې نورو ولسوالیو کې په دغو کې عملیات پیل شوي وو. په پایله کې د چارواکو په خبره باندې 8 تنه طالبان چې درې پلي قومندانان وژل شوي دي، لس ټپیان دي. په دوی کې هم یو دوه قومندانان وو او درې تنه بیا ژوندې نیول شوي. په دې کې یو ځانمرګي برید کوونکی وو، پاکستانی وو. دغه نیول شوي وسلې دا د نن پیښه ده. ډېر همداسې زابل هم
ډیر زیات مننه درنه کوم صد شاه سقیم او چې له سیمې د غزنی په ولایت کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونې د ډلې په مرکز باندې د نننی ډلې زبری د حال راکو او په همدې توګه د میدان وردګو د پیښو په اړه معلومات درکړل. اخوا ته ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیر شپه توغندې لګیدلې. د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې توغندې د وزیر د کار پر دفتر لګیدلې خو هغه ته پکې زیان نه دی وخته. په دې اړه له کابل د نسیم شفق رپورټ اورو.
د قانونو او پټرولیم او د اوبو او انرژي پر وزارتونو تیر شپه یو د بلپسي راکټي او انتحاري حمله وشوه. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې توغندې د وحید الله شهرانی د کار پر دفتر لګیدلې خو د په خبره په دفتر کې موجودو اسناد ته ډیر زیان نه دی اړولې. خغلی صدیقی وویل چې په دې پیښه کې د قانونو او پټرولیم وزیر ته زیان نه دی رسیدلې خو د وزارت یو ساتونکی ټپي شوی دی. دی وایي وزیر صاحب په خپله د کاري مصروفیتونو له امله په دفتر کې نه و موجود خو دفتر یې په بشپړ ډول تخریب شوی دی. په دې پیښه کې په دفتر کې موجودو اسنادو ته زیان نه دی رسیدلی او خوندي دي. په دې اړه څېړنې دوام لري او له امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې د ورځې تر پایه په دې هکله یوې واقعي نتیجې ته ورسیږي. د قانون وزارت ارګ ماڼۍ ته نږدې موقعیت لري او د دفاع، مالیه او عدلیه وزارتونه او دغه راز د افغانستان بانک او د جمهوری ریاست د چارو اداره ورته نږدې پراته دي. د دې راکټي حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی وایي هیله ده چې په دې اړه ژر څېړنې ترسره شي. د کابل امنیتي مسؤلینو د دې توغندې د لګیدو په حق لتر اوسه سر نه دی ویلي او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت د توغندې لګیدو وړاندې تیره شپه شاوخوا 2 بجې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې د اوبو او انرژي وزارت مخې ته هم یو انتحاري حمله کوونکي ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. ویل کیږي چې حمله کوونکي غوښتل د اوبو او انرژي پر وزارت انتحاري حمله وکړي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا پیژندل شوی وو. د کابل امنیتي مسؤلینو وویل چې په دې پیښه کې حمله کوونکي وژل شو او یو ملکی وګړی ټپي شوی دی. په کابل ښار کې له څو پرله پسې انتحاري او وسلوالو حملو وروسته څو اونۍ نسبتا آرامي وه خو د تېرې شپې دې پیښو یو ځل بیا خلک اندېښمن کړي دي. سره له دې چې امنیتي چارواکي وایي په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې کوي خو څېړونکي انتقاد کوي چې امنیتي ځواکونه حتی نه دي توانېدلي چې د کابل ښار امنیت هم په بشپړ ډول ټینګ کړي.
دوستانو و موریدل چې ارګ ماڼۍ ته نږدې د قانون او پټرولیم پر وزارت تیر شپه توغندې لګیدلې. د اخوا په لشکرګاه کې د یو موټري بمې چاودنې له امله 15 ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کونړ او نورستان نام د چارواکو له خولې رپورټونه راغلل چې د غلطا د نامنیو پیښې شوې دي او د دانګام پولیسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوې دي. په فرا ولایت کې بیا 14 تیلو ټانکرونو ته اور اچول شوی دی او د غلطا په تیلو په لګدونکو ټانکرونو برید شوه. سپلنډه توګه ویلی شو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو نن د نامنیو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په دې پیښو وروسته معلومات وړاندې کو خو د امنیتي چارو کارپوه او پخانه افغان امنیتي چار واقعیت خلا مرخیل را سره همداوس تلیفون په تماس کې دي. امرخیل صاحب خبرونه ته ستړی مشي ک د دموګه څو رپورټونه به ما اوریدلې د نورو یادونه موکړه مګنور رپورټونه ملرو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو نه د ناکراری او پاړه ورسته لاغه چې تازه ولسمشر کرزی د پاکستان له سفر نه راستون شوه دی. اول ته ورسره د سولې په برخه کې د همکاري ژمنې هم شوې دي. څه فکر کوئ چې د دې ناکراری او د زیاتېدو علت څه شه دی؟
خو دلته خو زه فکر کوم چې د دې سفر سره به یو څه تړاو هم ولري ځکه طالبان غواړي چې دا ثابت کړي چې دوی د پاکستان له خوا نه حمایه کیږي یا پاکستان په دوی اثر نه لري، تاثیر نه لري. که دوی پاکستان وعده هم ورکړي او دوی کولی شي خپل فعالیتونه بې د پاکستان د دغه نه دوی سر ته ورسي. دا هم اصلا د پاکستان په اشاره باندې کیږي، دا اشاره دغه خوانه ورکول کیږي چې دوی وروښي سبا پاکستانیان ووایي، چارواکي ووایي چې موږ خو کوشش کوو غواړو چې په دوی باندې تاثیر وکړي، سولې خبرې ته راسي یا نږدې شي، خو موږ دونه تاثیر نه پرې لرو. دوی خپله مستقل خلک دي، دا یوه خبره ده. دویمه خبره داسې چل ده چې دغه وخت اوس وخت مخ په سړېدو ده. دوی هم کوشش کوي چې په دغه میاشتو کې خپل حملات جاری وساتي، زیاتې وساتي، ځکه له یوې خوا 2014 کال رانږدې ده، له بلې خوا انتخابات دي چې د دوی اثر په خلکو باندې ډېر زیات وي، چې خلک په دې باندې پوه کړه چې امنیتي قوتونه نه شي کولای دوی وژغوري. دوی کولای شي په هر وخت کې خپل فعالیت وکړي. دا هم یوه بېلګه ده چې د انتخاباتو په مقابل کې خاص یو عکس العمل ده. او درېیمه خبره دا ده چې د دوی دا تکتیک ده کاملا، یو حملې کوي ډېرې شدیدې یو څو ورځې، بیا بعد لګنه دوی قرار وي، په دې مانا چې دوی زمونږ درکړي اسټرالیا امنیتي قوتونه داسې درکړي چې کله چې په دوی باندې حملې وشي دوی وزارت د درې ورځو دپاره نور هم ډېر کلک ساتي پس له حملو نه. بیا کرار دا د دوی وزارت کمیږي، دوی بې تفاوته کېږي او نور خپل فعالیتونه چې جاري وساتي، وزارت کاملا مکمل وساتي، تر اخره پورې وساتي او زیاتې وساتي، دوی یو ذره بې تفاوته کېږي. او دا ورته خلکو ته متوجه دا مخالفین، کله چې دا بې تفاوتي زیاته شي، کله چې دوی په اصطلاح خوبرده شي، بیا دوی یو شدید حمله کوي.
ډېره زیاته مننه کوو عتیق الله مرخیلو چې د امنیتي چارو افغان کارپوه پخنی افغان امنیتي چارواکی دی. له دمو د وروستیو نامنیو د علتونو په اړه څرګندونې واورېدي. کور ودانۍ ورته وایي دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامنیو پیښې لیدل کېږي. په لشکرګاه کې د یوې موټري بمې چاودنې له کبله 15 ملکی کسان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه بل هلمند نه د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای ریپورت واورو.
د موټر بم په دې چاودنه کې تر دې دمه د 15 ملکی کسانو د وژل کېدو او 15 نور د ټپي کېدو خبر تایید شوی. چاودنه د لشکرګاه شهر د زراعت د نمرو په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر وټانګ رامنځته شوی ده. د پېښې په ځای کې عیني شاهدان وایي د بهرنیو ځواکونو څخه هم په دې چاودنه کې یو وژل شوی او درې ټپیان لیدل شوي دي. د پېښې په ځای کې یو کور هم په کلي ډول نړېدلی دی. عیني شاهدان وایي د پېښې ډېر زیان ملکي کسانو ته اوښتی دی.
زه کور کې مچ وچ او دای شاته موږ ته دغسې بم داسې دوړې پورته شو دی چې رالم دوه ټپیان پراته وو. د یوه پښه چې دی ګر سره کې داسې ختمه شوی وه او بل چې دی دغسې دغه ځای پرې شوی و. نو دغسې پروت و، راپورته کړه څنګه امبولانس راغی، امبولانس کوم پورته کوي واچو. چاودنه د موټرسایکل وه، موټرسایکل و دغه سره وچاودی سنه مې د ټانک سره
د هلمند والی وین عمر زواک وایي چاودنه د بهرنیو ځواکونو پر ټانک رامنځته شوی دی چې له امله یې 15 ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي چې په وژل شوو کې یوه ماشوم نجلۍ او په ټپیانو کې ماشومان او ښځې شامل دي. هغه د بهرنیو ځواکونو لور ته دا وښتي ځان په اړه څه نه دي ویلي، خو په لشکرګاه کې د ایمرجنسي روغتون کارکوونکي وایي تر دې دمه دوی ته 3 مړي او 15 ټپیان راوړي دي چې ټول ملکي کسان دي. د پېښې په ځای کې 3 ملکي موټرسایکلونه او 2 موټرونه په کلي ډول له منځه تللي ول او هر خوا وینیا او په وین لړلې خولۍ او چمپلان پرته و. تر اوسه د دې پېښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په روان لمریز کال کې په لشکرګاه کې 2 د موټر بم نورې چاودنې هم شوي دي چې یوه یې د هلمند پر اوسني امنیه قمندان محمد حکیم انګار او بل یې پر پخواني امنیه قمندان عبدالنبیل هم رامنځته شوی و. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
اخوا په فراه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په برید کې 14 د تیلو د ټانکرانو چلوونکو ته مرګ ژوبله وخته او 15 د تیلو ټانکران سوځېدلې دي. په دې اړه احمد شاه فطرت له سیمې نور تفصیل راکوي.
د تیل دغه ټانکران د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ په فرارود بازار کې ولاړ و. چارواکي وایي چې لومړی د وسلوالو طالبان لخوا د دغو ټانکرانو پر تمځای راکټ توغول شوی چې وروسته تر هغه تمځای اور اخیستی. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې په دغه تمځای کې د اورلګیدنې له امله شپږ چلوونکي مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د والي ویان وایي چې د تیلو ټانکرانو په دغه تمځای کې 40 ټانکر ولاړ و چې 15 یې سوځېدلې دي.
شاګردان چې کار کولو
په همدې حال کې د دولت وسلوال مخالفانو دغې حملې پړه پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دغه برید کې د عامه ساتنې تر لسو زیات عسکر وژلې دي. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. په دې وروستیو کې د کندهار هرات پر لویه لاره پر دولتي اکمالاتي کارونو بریدونه زیات شوي او په هرې اونۍ کې څو بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا پر دغو کاروانونو ترسره کیږي.
په کونړ او نورستان کې هم چارواکي وایي چې د دواړو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي چې پکې د جګړې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا وخت دا ولسي وګړي هم پکې مړاو ژوبل دي. روحلان وري په دې اړه له کونړ تفصیل راکړي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې تیره شپه یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو توپونو خولې د دانګام ولسوالۍ ته راړولي چې پکې یې یو جومات شهید کړی او هلته یې دوه لمونځ کوونکي چې د ماخوستن په لمانځه ولاړو وژلي دي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځیانو تیره شپه د دانګام په ولسوالۍ 15 د توپونو ګولۍ راویشتلي. د سرحد لبلی غاړي پاکستانی پوځیانو د دانګام په ولسوالۍ د توپونو 15 توغندۍ ویشتلي چې یوه د سیان کلی په جومات په داسې حال کې لګېدلې چې خلک د ماخوستن په لمانځه ولاړو. په دې کې دوه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. هغه وایي د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم په کونړ کې تیره شپه په مرور او سرکانو ولسوالیو کې په امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پکې یو محلي پولیس وژل شوی دی. په مرور کې د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوي چې پکې یو محلي پولیس او دوه طالبان وژل شوي او دوه طالبان ټپیان شوي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ټاکل شوی دا د افغان حکومت یو هیات د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هغه هیواد ته سفر وکړي. په دې اړه له کابل د ګلمینه یوسف زئی رپورټ اورو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ښایي ایران ته د افغان پلاوی دا سفر په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې او ویزو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د تمدید مسله ځای لري. ښاغلی جرات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې دا پلاوی د وزیر ایران د شورا د وروستۍ پریکړې په اساس ایران ته سفر وکړي.
دا چې 1,400,000 کسان چې اسناد نه لري په عین حال کې افغاني پاسپورت او په ایران کې د کار کولو ویزه لري، ټاکل شوی د سمبولې تر 15 د 400,000 تر 600,000 کسانو د ویزې وخت پوره سي او ایران ته هم د همدې موضوع لپاره سفر کوي تر څو ایراني چارواکي قانع کړي او داسې مسایل مطرح کړي چې د هغوی ویزې بیرته له سره تمدید سي.
د ښاغلي جرات په خبره دا سفر د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس کیږي او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارت یو شمېر استازي هم په دې پلاوي کې شامل دي. ایران ته د سفر طرحه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې 4 ورځې مخکې یو شمېر رسنیو راپور خپور کړ چې ایران په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته 2 اونۍ وخت ورکړی تر څو له هغه هیواد نه ووځي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په وینا په ایران کې د 2.5 میلیونو افغان کډوالو څخه اوس مهال 1 میلیون نه کم یې د اوسېدو قانوني اسناد لري. چارواکي وایي چې 1,400,000 افغان کډوال چې په خوا یې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل اوس د افغاني پاسپورټونو او په ایران کې د کار کولو د ویزو په لرلو سره هلته اوسېږي. په پرله پسې ډول په ایران انتقادونه کیږي چې له افغان کډوالو سره بد چلند کوي او په وروستیو کلونو کې یې په لسګونو افغانان د نشه یي توکو د قاچاقو په جرم له مدافع وکیل پرته اعدام کړي دي. اسلام الدین جرات وایي چې شید دې سفر په لړ کې ل ایرانی چارواکو سره په دې اړه هم خبري وشي چې باید هلته افغان کډوال په یو او بل نوم ونه زوروي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مسولینو هیله خودلې چې دا سفر به په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ښه نتایج ولري.
خبري مجله اوري.
د دوستانو تاسو موږ غږ لاسه د رادیو ناوړی مارټین لوټر کینګ د امریکا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې او بشري حقوقو ستر فعال تیر شوی چې د نستړي کېدونکو مبارزې په برکت په امریکا کې د تور او سپین توپیر او تبعیض لمنځه لاړ، ټولنیز عدالت او مساوات په عمل کې پلی شو. د مارټین کینګ مشهوري وینا آی هاو ا ډریم، یو خوب یا خیال لرم چې لنن 50 کال وړاندې په یو ستر لاریون کې کړی و، د خلکو خیالات بدل کړل. د ازادي رادیو خبري څنګه په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې لنډیزې له جانقه الکوزین اورو.
لنن نه شاوخوا 50 کال وړاندې د اگست په 28مه د چهارشنبه ورځ و چې په امریکا کې شاوخوا 2,50,000 زرو کسانو ستر لاریون وکړ او په ټولنه کې د کار، ټولنیز عدالت او مساوي حقونو شعارونه ورکول. د بشري حقونو پیژندل شوی فعال مارتین لوتر کینګ لاریون کوونکو ته په واشنگتن کې د امریکا د پخواني جمهور ابراهام لنکن له مقبرې نه زه یو خوب یا خیال لرم تر عنوان لاندې وینا وکړه.
This nation will rise up.
لوتر کینګ په وینا کې وویل هغه خوب یا خیال په سر کې ده چې پر انسانانو بد رنګ او پوټکی پر اساس نه، بلکې د شخصیت پر اساس قضاوت کیږي. کینګ 15 دقیقې وینا وکړه او دا په تاریخ کې د عدالت غوښتنې تر ټولو قوي او پیغام ورکوونکې وینا بلل شوې ده. د لوتر کینګ د وینا د 50مې کلیزې په یاد د ازادي راډیو خبری څنګه په افغانستان، ایران، روسیې، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان کې د بشري حقوقو د پیژندل شو فعالانو نظرونه پوښتلي دي. د بشري حقوقو فعال او د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د افغانستان لپاره د خپلو خیالونو یا خوبونو په اړه داسې وویل:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسي، عدالت اجتماعي، عدالت.
زما خوب یا خیال د عدالت عملي کېدل دي. سیاسي عدالت، ټولنیز عدالت، فرهنګي عدالت، نژادي عدالت او اقتصادي عدالت. په دې معنی چې هر انسان، هر افغان، په هر فکر چې وي، په هر تنظیم او هر سیمه، هر مذهب پورې مربوط وي، په هر ژبه چې خبري کوي، په هر دین چې وي، جوهر او فطرت باید وپیژندل شي او هیڅکله دا پوښتنه ورڅخه ونه شي چې د کوم قوم، کوم تنظیم، کوم مذهب او ژبه کس.
هیڅ وخت سوال نشوي چې اس کوم قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است.
د ایران د بشري حقوقو فعال لمړنۍ مسلمانه او ایرانۍ ښځه چې په 2003 کال کې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه، د خپل خیالونو یا خوبونو په اړه وایي: زه خیال لرم. زما خیال د انسان د زړه نړیوال کېدل دي، په دې ډول چې هر انسان یو د بل درد او کړاو حس کړي او داسې احساس وکړي چې خپل درد او کړاو یې. زه خیال لرم چې د سوداګرۍ او اقتصاد د نړیوال کېدو پر ځای انسانیت نړیوال شي. شیرین عبادی وای: دا محل زمونږ دنده ده چې له خیالونو سره فکر وکړو او له واقعیتونو سره عمل وکړو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمن دوستانو، تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوړی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفحې په ټول افغانستان کې په 2.6 اوریدلی شي او همدارنګه د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، بیا نو که په هر ځای کې کولای شئ چې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه زموږ خبرونه واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده: ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. برتانی په سوریه کې د کیمیا وسلو حمله ته په پام سره چې په سلهاو کسانی وژل، په دې هواد کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د لارې د یو اقدام لپاره هڅې پیل کړي. د راپورونو لمخې د برتانی صدر اعظم ویلي چې نن د ورځې په ورستیو کې به د یو پریکړلیک مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړي. په داسې حال کې دا چې د اسرائیل او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر سوریه د امریکا په مشرۍ د پوځي اقدام لویر یو لړ احتیاطي تدابیرو ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو عموم منشي ویلي چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته باید 4 ورځې وخت ورکړل شي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. دا رپورټ د وخت د کمی له کبله درته نشو خپرولې.
کا که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
په همدې سره موږ ورسېدو د دې نیم ساعت پای ته. دا خبري مجله راټولوو. په بل نیم ساعت کې سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی او دی به در سره وي.
تشکر ان صاحب. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. گزارش ها از انفجار و تیر